8 صبح وقت کابل شد. اجمل آن در استودیو است و بشنیم که چی ها دارن در این برنامه. میروانیم.
دیر از یاد من جاوید نیمی قدرمان و دوستان و تا ده سلام پرانده کبول و سره دوستان و پا ده خپرونه که ده خپرونه دیر برخواه ده ازاده ردیوی مجله تزنگر شوه خو پا سرکی خبرونه او چو ریپورتونم لرو پایل خبرونه کو. دا پاکستان حکومت له افغانستان سره د خوالي کو په ساتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ویل کیږي د داعش د وسلواله ډلې غړي دي، او پاکستانی پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې 15 نور کسان نیولي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د خوالي کو په ساتلو په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکارۍ ته پر خپل تعهد ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوه وایي افغانستان او پاکستان رونه هیوادونه دي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ملګري وي. دا خبر پاڼه د افغانستان د ولسمشر د پرونیو خبرو په ارتباط خپره شوې. ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا هیواد د تروریزم ستر قرباني دی او په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه یې په شدت غندلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک د دې ویډیو ترڅنګ لیکلي چې دا کسان له پاکستان نه راغلي او په وروستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي. دا ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې پر افغانانو غږ وکړ چې د هغو تبلیغاتو تر اغېز لاندې دي نه راځي چې د دې ادارې په وینا دښمنان یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. بلخوا د کابل په شمال کې د درې ولایتونو د مدني ټولنو غړي یو ګډ زون جوړوي. دوی پرون د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې غونډه وکړه او په خپلو کې د همکاریو پراختیا مهم وبلله. په پنجشیر کې د مدني ټولنې مشر محمد حکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
تاثیر بسیار فوق العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز
دوی داسی غونډه پر هغه کسانو چې د مدني ټولنو د فعالیت مخنیوي کوي فوق العاده خیس لري. موږ غواړو چې په پنجشیر، کاپیسا او پروان کې خپل اړیکې خپلو کې پراخې کړو. په محمود راخی د غونډې ګډونوالو د یو زون رامنځته کېدل مهم وبلل څو په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د مدني ټولنې د فعالیتونو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د فراد خاک سپید ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو پرون د دې ولسوالۍ د ولسوال پر ضد اعتراض وکړ. دې خلکو پر ولسوال د زور زیاتي تور لګولې او ادعا کړې ده چې د ولسوال پلویانو په وروستیو کې د سیمې دوه اوسیدونکي وشلي. اعتراض کوونکو له حکومت د مرستې غوښتنه کوله، خو د خاک سفید ولسوال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ازادۍ راډیو ته یې ویلي چې وسلوال طالبان په سیمه کې د خلکو په وړاندې داسې زور زیاتی کوي. د عراق په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 40 تنه په دوو بومي چاودنو کې ووژل شول او 30 تنه زخمیان شول. روغتیایي کارکوونکي وایي چې پرون د دیالې ولایت په مرکز کې چاودنه ډېره خونړۍ وه. پولیسو اسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وشوه او لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. دوهمه حمله د قنعان په نوم په یو بل کلي کې وشوه چې 8 تنه پکې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې نور 15 کسان نیولي. له دې سره د پیښې په اړه د نیول شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېده. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یو 15 کسیزې ډلې پر 270 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپره کړي. د پاکستان سنا پرون په یو پریکړه لیک کې دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړله. د بشري حقونو د څارنې ډلو پرون د اذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د بشري حقونو لږ تر لږه 12 مدافع ټولنو ویلي چې د دې خبریال وژل کېدل څرګندوي چې د هغه کسانو چې د مخالفت غږ وچتوي له سخت ګواښ سره مخ کېږي. او روسیه خبر ده چې د روسی اقتصاد روان میلادي کال په دوهمه روبه کې د تیر کال په مقایسه 3.6% رالویدلې. د روسیې وی حکومتي ادارې روستات پرون د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د روسیې په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې 3.6% کې کموالی ثبت شوی. دا به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټ رقم وي. حکومت مخکې د 3.4% کمیدو وړاندوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لویدو او د اوکراین په چارو کې د لاسوهنو په ځواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روسیې اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ یو پانه کې هم کتلی شي ازادي رادیو ډاټ کام مو دا وی پانه ادرس دی. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د سې شنبې ورځ او عموما د سې شنبې په ورځو د اتو بجو د خپرونې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موږ له افغانستان سره د ورور هیواد په توګه د ښو اړیکو ساتلو ته متعهد یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د ولسمشر اشرف غني تر څرګندونو څو ساعته وروسته خپره شوه، ویلي چې افغانستان او پاکستان ورونه او ښه ګاونډیان هیوادونه دي. په دې اړه به نور جزئیات له فرشتې جلال سي واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنګ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. ولسمشر غنی په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل
که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنه کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پانه کې لته اشاره سوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حملو قرباني شوې دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلی او افغانانو سره په غم کې ځان شریک کړندې دي. خبر پانه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې سرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان ته ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او اربیای پر خپل دی تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پاکستان پر صدر اعظم ژغ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غنی وویل افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډیپلوماټیک روابط لري، خو یو هیواد د بل په وړاندې نا اعلان شوی جنگ پیل کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو ویډیویي فلم خپور کړی چې په هغه کې د 50 تنو وسلوالو چې د اسلامي دولت پرم د وسلوالو ډلې یا داعش غړي ګڼل سوي دي خبرې خپرې کړې دي. داسې ویل سوي دي چې دا کسان د پولې له پورې غاړي افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دغه ویډیو پر فیسبوک خپره کړې ده او وایي چې دا کسان په وروستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي دي.
د پاکستان د اورکزو ایجنسی د خیبر پختونخوا اوسیدونکی وم، د مشر حافظ سعید دی هغه اوس دهشت وخت دی سره د نورو ټولو قمندانانو دلته زه اوس نماینده یم.
زه عزیزالله نومیږم، والد خیال محمد، پاکستان کورم ایجنسی اوسیدونکی. اوس ما یو ملګری او سره ما نومیږي غم سره ما زنګ وویلو وزراشه داعش ته بس مرکو کې اما سره ملاسو زی سره
بوت. د دې ویډیو اعتبار د خپلواکو سرچینو لخوا لنه دی تایید شوی.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکو لیکوال ډاکټر محمد تقی وایي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی چې پرون کومې څرګندونه وکړي دا د افغانانو په استازیتوب یو ناره وو باید شوی وای. فرشته جلال زئی له ښاغلي تقی سره چې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو مقاله او تبصری لیکي مرکه کړي او په پیل کې ځینې پوښتنه کړي چې د ولسمشر غنی په وینا کې د په نظر اساسي ټکی سو.
ډاکټر صاحب خود خپل لړخه ډېر مهنت وکړو پاکستان سره د اړیکو سمولو او اړیکې هموارولو لپاره. بیا د ډاکټر صاحب یو تمه دا وه چې که چېرته د نوې اوس طالبانو کې د قیادت تبدیلي ده هغه د پاکستان سیمې باندې ونه شي هلته ونه شي. خو تاسو ولیدل چې شوراګانې وشوې کوټه کې کوچلاک کې ناستو خلک پېښور کې شوراګانې وشوې اسلام آباد کې خلک پنډۍ خوښه اورېدل ګرځېدل. نو دا ټول د طالبان قیادت پاکستان کې داسې کلاو آزاد ګرځېدل. نو دا د افغانستان د امن لپاره خو دا کار نه دی، دا خو پاکستان لړخه بالکل یو دوکه وه. دا خو ډاکټر صاحب لپاره داسې مشکله صورتحال و هغې دا پوزیشن نه اخېستو چې کومې نن واخېستو، نو د هغې دپاره د افغانستان کې سیاست کول به ګرانه شوې وه. دا خو د افغان یو آواز دی، د هغې یو چغه ده، یو پکار دی. نو دا خو لا محاله به راتلو دي.
نو ډاکټر صاحب، ولسمشر مخکنی حامد کرزي کلونه کلونه دا خبرې کولې، د جمهور رئیس اشرف غنی خبرې څه فرق لري د پخوانیو خبرو سره؟
زما خیال دی چې ډاکټر صاحب یو خو به ذاتي سطح باندې به داسې هارت بروکن به وي د هغې سره یو لویه دوکه شوې ده. دویم خبره دا ده چې افغانستان دپاره دا شی ښه نه دی، بالکل ښه نه دی. اوس دا د پاکستان پالیسیو کې تبدیلي راوستل، افغانستان په خپل زور باندې زما خیال نه دی چې پاکستان په پالیسیو کې دا تبدیلي راوستی شي. پوزیشن داسې دی چې پاکستان او د هغې انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزورې ګراونډس باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغې ته دا خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې بای موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو، خو جسې تمام کړو، هغه اتمام حجت هغې وکړو. اوس نړیوالو قوتونو ته خپل کیس وړاندې کول پکار دی ډېر پر زور طریقه باندې.
ډاکټر صاحب، ما مخکې د دوو افغانانو کارپوهانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې افغانستان باید رسمن جنگ اعلان کړي. کوي تاسو په دې انتخاب څه فکر کوي؟
دا به یو لوی غلطي وي. افغانستان ته اوس پورې زما خیال دی چې دنیا دا خبره ښکاره ده که ګامونه دنیا نه دي مغستې بیا هم افغانستان مظلوم ګڼل کېږي. که د جنگ اعلان وشي بیا دا به خبره برابري پر سطح باندې بلاړ شي، یو بالکل دا به داسې دوو هیوادونو تر منځ دا مسله به شي. ولې چې دا د پاکستان لړخه اعلانیه جنگ خو نه دی، بالکل افغانستان ته نه دی پکار هغه کارونه دي چې کوم پاکستان افغانستان سره کوي. هغې سره د افغانستان پوزیشن به کمزوریږي، زیاتېږي، نه پاکستان ته به لا نور ازادي به ملاو شي، پاکستان نور کلاو کاروایانې کولی شي، هغې ته به یو ایکسکیوز یو جواز به پیدا شي. نو زما خیال دی چې دا افورټ چې کوم زه یادوم دا د ټول ډیپلوماټیک اقتصادي سطح باندې کول پکار دي، دې کې زه جنګي حل نه ګورم.
د سیمې د چارو سیاسي شنونکو او همدارنګه لیکوال ډاکټر محمد تقی و چې تاسو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په دې برخه کې د افغان ولسمشر په وروستیو سرګندونو مرکه اوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د ازادۍ راډیو مجله اورو.
د ازادۍ راډیو مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې آرش ننګیال د خپل نوی چاپ شوی اثر په باره کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلی خپل شعرونه راوړوي.
مانه منګی چې مات شو مور می څپېړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو، زما زړګی چې مات شو تا ته څپېړه درکړه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
لامنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابي مرکز مسؤول عبدالعزیز روفي په وینا، په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 160 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند لوبوس څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندان ولوبوله. د هرات ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوری په وینا تیره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیان ولیده او خوښه یې کړه. یاد دې وي چې د هرات هنرمندان له یو کال رئیس هر جمعه پر مختلف موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزه پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر ادبپو او کرکټونکي دانیال تریر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریر په خپل لنډ عمر کې علاوه له دې چې په دوو ژبو شاعري وکړه ګڼ اثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کرکټنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له دوو کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تیره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تیره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مونږ هنر له کړاونو نه وباسي. دا د هغې هنري مشاعرې نوم و چې تېره اونۍ د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتره لرې ډیورنډ پولې ته څیرمه ډنډ پټان ولسوالۍ کې یوه ډله ځوانانو جوړه کړې وه. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه د مشاعرې نوم په رښتینی ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړوونکو له ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه یې موخه په یاده سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. دا نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري. وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د 2009 کال د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ و چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند تر نامې لاندې او دغه موږ هنر له کړو نو بس دغه دوهم مشاعره ده چې په ډنډ پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی مترسره کړه. نو لومړنۍ موږ کارونو نتیجه یې ښه وه. د ملګرو بیا غوښتنه وایم چې دغه سلسله موږ روانه وساتو او انشاءالله خلکو ډاډ راکړی دی ملګرو ډاډ راکړی دا لړۍ
په دې مشاعره کې ډېرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه خو د ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډېر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې د مینې او مینې رنګین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. د مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنځور په دې رنګینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سوله هر فاطمه مې رڼا شي لکه سوله په هغه د بختور کور ودانېږي په نصیب کې به د چا شي لکه سوله او زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی دا ستا مینه به دوا شي لکه سوله او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور خو د سولې سپینې کوترې والوزولې او د هغې بختورې له ورتګ سره یې د چا د کور د رڼۍ خبرې وتړلې او ویې ویل چې که هغه بختوره د هر چا کور ته ورشي نو کور ته به یې د سولې رڼا ورشي. خو غلام طاهر افغان بیا شوخي وکړه او اراده یې څرګندوله چې رقیب د طنزیه شاعرۍ په زور توت ته وخېژوي.
ګرانه اوس مې له قبضې څخه وتلی زړه مې ګوره له پردې څخه وتلی ستا د غم اسکر به ګوري پسې کلي طاهر مخکې له ساحې څخه وتلی نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا زمونږ له زړونه یې سم واو لزوا سترګې دې سمې پدایانې کوي زر کا آشنا ست کرم واو لزوا کله نا کله مې زړه داسې وایي ګرنیټ راواخله سنم واو لزوا
د غلام طاهر افغان طنزیه غزل او بیتونو د سیمې خلک په شیبو شیبو خوشاله او خندونکي وساتل. خو داسې هم نه و چې په دې مشاعره کې به ځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ وو. زیارت ګل اسیر یو زلمکی شاعر و چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت مې د ټولنې له کتاره باسم دا څوک چې مینه نه کړي آه سړی له کاره باسم دومره په زور زور مشړنګ وښې واوړه دومره په زور زور مشړنګ وښې واوړه ستا د بنګړو په ځای
دو ترنگ ل ستاره باسم نازم بیتونه تو آئی دو ظلمی تو پا خوب بھی دخلو ما دو ظلمی تو پا خوب بھی دخلو ما تچرا غلی نوی زخلو ما ز دا دیر خار دو سی دو نو ما ز دا دیر خار دو سی دو نو ما زخو شدل خوم دغرخو ما ایا چې د سختو می پروا نه کړله هلته مین نه وم په زړه کوم
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسیدونکي په پرتله په غره کې هوسا احساساوه خو د غره اوسیدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ یې مسجد کې کړی و، خیر که و شیخ د ریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی. ما ویل دعا مې د دې خوار ولس په باب وپکې ما د ناموس د حفاظت په پلو مونځ کړی دی.
مونږ هنر لکړهونو نه وباسي مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي، د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړانګ دروازې ته لالا خان د لاړه له کور ووته کوڅې ته لالا خان د لاړه په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي ګوري د ښار د منځه لړې کېږي په منډه درومې ټلیفون را اخلي زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي بیا دا د ویر جملې په غم وایي مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي څوک دی چې بم راوړي د ښار څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږې ته خدایه ته روغ راولې یار غېږې ته.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې ور اوبلنې کړې، خو ولسي شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو.
غلی وغم فضلی لشپو کلونو رئیسی شعر لکی نوم وړی وای لمړی می غزل لیکلې، خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا سو، ګوز ډیر آزاد نظمونه لیکم. لا غلی فضلی سره می مرکه کړی ده. نوم وړی د خپل شاعری د پایل په اړه وای،
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړو، غزل می لیکلې وروسته لا غي زما هم د لند شعرونه خوش خوشال ځکه چې ښه مفهوم لري او ډېر لنډ او پس آسانه لوستل کېږي. نو د ځینې شاعرانو شعرونه مې هم چې ولوستل نو تقریبا ډېر کم وخت مې غزل ولیکل.
څنګه دلچسپي پیدا شوه په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزادو نظمونو سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واورم ورېده، ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم. نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته له هغې دوه شول پکې هغه بلاخره لاس شو. بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي. بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي. حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه. نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی، خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بلاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې. او وروسته له هغه چې زه بهیر ته راغلم د شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسی ژبه کې مې هم لوسی نو روسله غیز ما هم علاقه پیدا شو ترسو ما هم خپل ځان وایز مې لوچه زه هم لاند شیرونه ولیکم
تروس بم څومره شاعری کړی یعنی څو کتابه بسوی
کتابونه فرق یې مثلا ځینې غړ ځینې کوچنی خو بیا هم ک زه خپل شیرونه راټول کوم تقریبا یو خه کتاب ترې جوړیږي ک غواړم چې چاپ کم په همدغه وختونو کې خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نوی چاپ کړي
لام زړه نازړه داسې به وکړو دا یو څو شعرونه دي واوره نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چې چاپ یې کوي که نه
کوي یو لنډ شعر دی د باران په تمه ما تور ببری کللی او پاس اسمان تا گورم تر سو چی اجه راش نشی زد باران پتما بیا تور بارو توریگی او یو بل هم اوی هر شیبه را تشیبه شیبه شی هر شیبه را تشیبه شیبه شی شیبه شیبه که زرب کرم کالو نجور شی انتظار دیرو گود شو ما اوز حساب هم زدکرلو اوز که مکتب وی زب کامیابه و ما لاند لاند یو بل به هم درته ول ولم زه چې ماشوم و ما لوړ می خیالونه لرل زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځه کې وزما ما ته حساب هم زده کړلو اوس خو می خیال تر خوندزی نه رسی زه په مریخ ته سفر څنګه وکړم
وګمې په لاندو شیرونو کې تاسو په خیال خپل تجربه متصده کوم مسائل ته باید ډیره توجه وسی
په افغانستان کې خلک هر موضوع په شیر کې راخلی زم واقعا ما غډول زغه شیر نه چې ما ول وسل دی یو چا هیله مثلا د خوانځي افغانستان ځینې هغه پیخي دی او یا هغه ژوند چې مونږه چاپریال کې کو په شیر باندې هغه ذاتمن کوي په لاند شیرونو کې کول شي چې په آزاد توګه مونږ هغه لپاره خې جملې لرو او کول شي چې هغه شیر نه چې ترسو دی وزن په عقاید کې باندې وي او مونږ هغه ته فکر کوو چې باید هغه وزن خایسته راشي او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغه باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو کولی شي چې د هغه موضوع ته فکر وکړو خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو ما مثلا یو شعر دی د درد ریښې سختې ورځې د بارانونو ژړه پاتې نه شوه چې به باران اوبه کړي هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په آزاده توګه ووایو
تاسو د موضوع یادونه وکړه چې یعنې هر موضوع مو په کې راخسته سوال اوله دینه کوم نور مسائل دي چې تخپل دلچسپي ور سره لري فرزند د جوړښت په حساب
زما له نظر په شعر کې درې مسائل ډیر زیات مهم دي او خیال دی یو هم باید فکر ور باندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو دا غي ترڅنګ دا غي ژبه چې باید روانه او سی ولیکل شي خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډیر زیات اړتیا لرو چې کدي نور تجربه څخه استفاده وکړو فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره ووسی
ورنې او څو نور شعرونه دې مراته وای
یو والی نه پستر وای ما نه منګي چې مات شو مور می چپیڑ را کرا ویل منگی دی مات کرو زما زرگی چی مات شو تا تی چپیڑ در کرا بل هم چی غنوان دیستا نظر در باب پتار که هر شیبه خیال زنگوام او ساد سرگو حق نظر تا گورم چی دی پخوا ور تا کتلی ووتا زما کور تا دی شمال او شیگری پرتا هیچ سوک نرازی ویریگم که مسترگی پا تکڑم ستا کور با تو با چوک وکڑی
شگری نمو مطلب دلتا چه دادا خوستا سخپل لاجه دا
شگره مغا باران ده چی پشرک و وریگی اغی تا معمولا ده خوز خلق شگره وای شگره وریگی
چینی کسان ده لاجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوئ هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زه په شګره پوه نه شوم.
موږ که لغت ډېر هم ولرو خو دومره معمول نه دی، بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هم خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم په نورو لهجو کې که ځینې او لغات او ښایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو، زه فکر کوم چې د هغه وکاره او نور ته یې معرفي کړو، دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم، حتماً هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري، نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به متصومه خصیص تاسو په خیر
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم، شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم، تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو، نو بیا ډېره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي، او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي، او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم، دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم، او ما باید ډېر فکر کړی وی، او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي، دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکي شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې د هغې مینهوال کېږي، او که ښه لیکلی وي، نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي، تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور ودان بل شعر لري که
یو لنډه وروستۍ به هم اول ولم. وایي: د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي، زما مورکړه ژاري.
مورکړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده.
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي، نو هغې ته مورکړه او یا هم ادې کړه وایي، چې یو د ناز نوم لکه مورجان همداسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي رادیوي مجله له آزادۍ رادیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
فنتا چیرو د ایتالیا د خلکو کیسه. په تیر زمانو کې یو پاچاو چې دوی ښکلې لونې لرلې خو زوی نه و. مشره لورې اسانتینا نومېده او کشره یې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوڼې سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنې څوکۍ باندې د پاچا ناستې دا ښودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښې، او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشره یې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لهکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لهکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لخکرو د مشری په وخت به د خزو کارونه او خوینه بیخی هیروی. پاچا ده هم ورته وویل چې کدی د خزو غاړه وکړه سم دستی به لخکر پریږدی کور ته برستنیږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یو اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي سم دستی به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وې په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هره ښځینه خوی یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لهکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ترانه ناراضه شي. پاچا راضی شو او فینتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولې یې په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادي نه شي. خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو دمخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی. ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال ځوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی. وی ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوش کوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. زلمی پاچا او فینتا د باغ نندارې ته لاړل. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یا سمن ګل راوش کوه، بوی کړ او د غوښ شاته کې خود. زلمی باچا ډیر پریشان مورته ورغی، ورته ویل میلما هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکي تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویل که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لویدلې سودا دی، بې ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمي پاچا زړه ورنه صبر نه شو، مور ته ورغی، ورته ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ ولې نه، زما لمبو ډیره خوښیږي خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس لمانۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویا فنتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ دمخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل راځه بابا جامې وباسه ولمبه. دې ځواب ورکړ نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لمبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورېد، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو دمخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دې په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلي وه ته راشه او ته به د پاچا دوې لورې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخرې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی، ورته ویل زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل له ما سره واده کوي. واده جوړ شو، دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشئ چې هوا وکړو. دا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفاق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکړو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي، لرې تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه راپیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکي آرش ننګیال راسره میلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپېریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د دې ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځلې کوي. مونږ په خشونت کې را لوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې را لوی شوی یو. مونږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا مرغۍ موله سید ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاره اخلي او یو مرغۍ پی حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مساله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیم ته بمونه اچي، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ور سره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا مونږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته خودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم شي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغسې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغسې خبرې غواړي، در نه هماغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړېږي، یخ همدغسې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغسې منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرک دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي څیرو نه دی ستړي شوي، د پلار په وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پېته شي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزار شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری چې دی په دې ټولنه کې هغه غیر عادي شیانو سره مینه لري، که یو ګیلاس خبره کوي ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي، نو خبره ده چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه اوبه چې ورته ګیله کوي یا ونه ورته ګیله کوي چې تازه ماته تاند سنگ ماته کړلې ما تاسو ته خیر رسو او تاسو عوام پاکوله او به وي چې زه ستاسو د خدمت لپاره وم خو تاسو به مونږ اچول کنه نو دا تخیلي شین سره ماشومان ډیره مینه علاقه لري او په ډیر ښه پیغام ته نه راخستلی شي په خبرو ښه په غوږ ورته نیسي.
بالکل ښه. ننګیال صاحب اوس په دې ته راشو چې ځینې کسان بیا دغسې کیسې داسې نقدوي وایي ونه څنګه خبرې وکړي، یخ څنګه د انسان غوندې یو وجود ولري، یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي کنه. ځینې دغسې نیوکې کوي، څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي؟
دی خو کېدی سي مسلکي خلک نه وي، دا د ساینس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور کی، دا د ادبیاتو منطق دی. او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی، نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې که موږ ورته لاره جوړو کړو مناسب راځي. یو بل مسله ده کې د دوی انتقاد په ځینو ځایونو کې سم وي، که ووایي چې زه په لاره روانو مناڅاپه یو ونه راغله او د په خبرو پیل وکړه، کنه سړي ته داسې یو سوال پیدا کیږي
ځکه چې زمينه سازي نه وي.
زمينه سازي ورته نه ده شوې، که چیرې دې شیانو ته زمينه سازي وشي منطقه په اسانه باندې مني. د نړۍ مشهوره فلمي کمپنۍ داسې فلمونه جوړی چې هغه غیر عادي فلمونه وي، یعنی دغه عادي کرکټرونه ونه لري، ځکه چې خلک همیشه نوی شی غواړي، خیال غواړي. هغه له دې حقیقي نړۍ نه په اصطلاح یو ډول ستړی شوی دی، یا ټوله ورځ ویني. دا د ډېر ښه خوندور راځي په دې شرط چې هغه زمينه سازي ورته وشي، هغه منطق ورته برابر شي، بیا هر څوک مني.
بالکل. یوه بله خبره دا هم ده، فرضاً موږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو، هغلته وزه غږیږي، هغلته موږک غږیږي، فرضاً یا ښاپېری انسانانو سره هلته پکې ملګرتیا کوي، خبرې کوي، حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخوه کنه، نو دغه خبرې خو هلته هم شته. ښه. ننګیال صاحب، یوه بله مسئله دا ده چې په افغانستان کې یوه موده ډېره دا خبره کېدله چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي. بیا ځینې بنسټونه و چې ځینې کارونه یې وکړل، ځینې کتابونه یې چاپ کړل، خو ځینې نقدونه شوي دي یا دغسې خبرې هم شوي دي چې ماشومانو ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول هغه د دوی فکر سره نه دي جوړې، یا د ماشومې پاره نه دي، د لویانو لپاره لیکل شوي دي. تاسې دغه اوسنی وضعیت کې ماشومانو ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضي یې ورنه؟
کله چې ما د ماشومانو په ادبیاتو کې کار شروع کړ، نو ما چې به خپرونه جوړوله ګرځېدم به چې زه داسې او څوک پیدا کړم چې دی لږ تر لږه د ماشومانو په هکله علمي معلومات ولري او دا ډول د ماشومانو د ادبیاتو په هکله معلومات ولري. نو له نن شپږو کاله مخکې داسې کسان کېدی سي ډېر کم وه. زه خپله ورسره ډېر پتنګ وم، ځکه چې د مرکې دپاره د تحقیق دپاره به څوک نه پیدا کېدل. څلور پنځه د ګوتو په شمېر کسان وه چې موږ درلودل، یعنی موږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونې تجربه نه لرو. که له فولکلور نه دې خوا ته شو، موږ پکې کار نه دی کړی. دا چې کار شوی دی اما هغه اصلي ټارګېټ معلوم نه دی، دا څو لاملونه لري. یو لامل دا دی چې موږ اکثره ژباړلي دي، مونږ د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي، د هغوی ژوند، د افغانانو ژوند، د دې ځای د ماشومانو د فکر ځواک، د جذب ځواک، د دوی د تعلیم کچه، یعنی ټول ژوند ډېر سره تفاوت دی. که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کار وکړي، نو دا باید ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي. هغه چې اکثره ډېر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوي، یو لامل هم دا دی چې موږ ډېر ژباړې کړي دي. د هغه ځې فکر دی، د هغه ځې دید دی، د هغه ځې ژوند دی، دا هغه مسایل دي چې له دې سره فرق لري. او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني، د هغه غوښتنې په پام کې ونیسي، ضرورت په پام کې ونیسي. زم ځینو غونډو کې له ځینو کسانو سره به بس کې ومه چې هغوی به ویل چې تاسو مثلا اول یوه لیکنه وکوئ، که د هر ماشوم عمر ومنله د همغه به یي. ما به ویل نه، چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کې،
څنګه لیکنه
کوئ؟ 15 کلن ماشوم دی، مکتب کې نه دی. اته کلن ماشوم دی، څلورم صنف کې، دریم صنف کې دی. 15 کلن مثلا ماشوم دی، هغه ساينس او حساب لولي، ته څنګه دی یو کټګوري کې حسابه؟ نو کچیر دی برخه کې علمی کار وسی، اول د لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا به تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري، ورته ماشوم شي بیا لیکل،
ماشوم شي ورته. لکه ما دا ناول ولیک، بیا مې ماشومان ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو سلور 15 کسانه خطر کینی، دا په نو گنبت لولی او یاداش بنی سی چپ تاسو پا کم زی پیگی پا کم نو پیگی زکر چه دا همالی کلیو سو چه ما شومو نو پیجنی اغا تا کار نشه کوله
وی ما شومان دیر خط تمثیل اون کی دی وڑو که ما شوم بوی حتا المونز بینیویز دا خمورو پلار گورو چه پل منز ولار دی دوی بام شاعت پسی و داریگی
که نه بلا مهم مسئله دا چه پا دا اغا کتابونو که چه کم چاپ سوی دی دا اغای پا کسو که دا حیوانی کرکترون و سپید و پیشو دی و خوک دی دا شین دیری که نه نو دلتم چه زینو لیکوالانو دا دا ما شوم لپار کسی لیکلی دی که سره وی چه بیخی افراد پا کشوه دی پا دی کرکترونو که په غرب کې په اروپا کې خیال ته اوسم سپای او پیشو د کورنۍ د غړي حیثیت لري اما افغانستان کې دا سن ده افغانستان کې دلته په منبر او په ملاره ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده د غل خلینه د تبله نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي او بل دا چې واقعا پرته له کولو نه چلته د ضرورت لوجه نسبه ساتي په خارونو کې مونږ تاسو دا شینه نه ساتو
یکه غصبی کریکټر زراوړم هغه چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه اخیستل کیږي هغه سی
به بله بله دغه چې د خپل ټولنې تصویر چې دی پکې ژوند کوي
ننګیال صاحب په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکاره شو دلته فکر نه کوي دغه پیغام هم ماشومانو ته ورکل شوی دی چې دغه هیواد کې څومره جنګونه چې تیر شوي دي هر څه یې موږ نه اخیستي دي خو همدا تاسې یې په دې ناول کې چې د کلي د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او اخر کې پکې بریالي شوي هم دي تاسې هم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام همدا و چې د درس په مرسته تاسې دغه څه کولی شئ نو فکر نه کوئ چې دغسې یو پیغام هم پکې دی ماشومانو ته
ولې نه لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کېږي یا که په بله معنی ووایو چې د کلي خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې وو دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي ځکه خو چې کله دوی له ستونزو سره مخ شول دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي نه د کتاب په ژبه نه پوهېدل د علم په ژبه باندې نه پوهېدل مغه تکراري او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو نو دا غوی ذهن که خو نوی لاره نوه ما شومان ولی بریالی کی که زکا چه ملنگ بابا علم سره ده آغا شاید ده لیکلوز ده کتاب خانه لری او ده کتابونو علم نه دا هر سستون زیرا باسی نو واقعا دا پیغام پا کشته ده زمونگ لپاره تر طول مهم چه ده علم ده
ننگیال سیب ده راشه چه هواو که کتاب بانده حبیب وقار سیب سریزه لیکلی ده پسر که بیا تاسی مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینی لارښوونې کړې دي څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي
اصل کې د سده چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار د سده چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي د ناول یا د کیسې لوستل یا و طریقه لري کمو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په دازمنګ خارونو کې د سدي زینې کسان د ټوک ډیر ښه استعداد لري خلک ډیر خندولې شي کماغه ټوک زه تو وایو کې دې سي هیڅ څه مونږ خندې
وای ټوک یماغه د خوخله د مولا نصرالدین وایي
کنه بله بله نو دا سد کتاب یا د ناول په لستلو کې خصوصا د کیسو په لستلو کې کچيري کیسه څومره خولې کلسي څومره په زړه پوري اغه لستون کې یا د نکلچی چې څو کیسه لولي د چ په خوندونه لولي اصلا غیزه نه لري په ناستو کسان یا په اوریدونکو باندې نو دلته اغوختی دي چې اغه لارخونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکي دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شماروار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسي چې تاسو کیسه لولئ نو تاسو به ډیر خوندر کی دا واقعا یو مهارت هم دی که دا کتاب خلاص کی نو دا کې دې یو ډیر ښه نقل چی بیا
تاسو ویل ورسته پښتنه به مې مام دا وی چې ماشومان به مو کېنول هغه ته به مو دا کتاب لاس کې ورکړي چې د دوی نظر وو پښته د دوی دغه فیډبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه وڅی ویل
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه کما د زنګل ډیر تصویر ورکړی وي یا مې ځینو ځینو کې چې ډیر تصویر ورکړی او دوی ته د دوی زړه تنګې د دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي دوی محتوا ډیر جذب کړی وه نو دا مسله وه پکې لکه دوی تمه دا وه چې دکې دغه یو کرکټر لږ تر لږه له کومیډیانې کنی کنه چم داسه دا امیر هم پکې راوسته د کومیدین کړم ده نو دا زین نه
یو عکس العمل خو
بله خو په مقابل کې او خودی ساده الفاظ واری چې ماشوم لولي به دفتن په پوسه چې دازه څل ولما
یو بل سوال ورته خلق نشي کنه
یو ماشوم به پښتنه کې پښتنه ورته پیدا نشي
نو ډیره مننه نانګیال صاحب خوشاله سه
تاسو نه ډیره مننه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.